8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت سارون را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید سارون صاحب.
منان نعیمی صاحب قدر من آوردون که تاسیت هم سلامون آورندی کم. د خبرونه کې د ترڅنګ چې دوه اونیس پروګرامونه لرو په راپورونو کې اوري چې د کورونا چارو سرپرست وزیر د عامه نظم د قماندان د لیک او په 1500 کسیزه بلوازد قطعه کې د قومي ترکیب په اړه سپیناوی وړاندې کړی دی. تر هر څه مخکې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له بې ځایه شویو افغان کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړه. د پاکستان پوځ د ناکراریو د مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شو. د روسیې ولسمشر پر بهرنیو رسنیو د بندیز قانون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو کمشنری او د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن یکشنبه له ډیرو بېوزلو کورنیو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي د مرستو ځانګړی پروګرام پیلوي. د ملګرو ملتو په خبرپاڼه کې ویل شوي چې په کابل کې له بې ځایه شویو خلکو سره د بیړنیو مرستو په ځانګړي ژمني پروګرام کې یو شمېر نورې مرستندوی ادارې هم برخه لري. په خبرپاڼه کې نه دي ویل شوي چې څومره کورنیو ته څه ډول مواد ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په روان میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي او 3.5 لک کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کندهار کې پرون شنبه د درمل جوړولو د یوې فابریکې او د خوراکي موادو او درملو د معیار د کتنې لپاره د یو عصري لابراتوار د جوړېدو کار پیل شو. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي په دواړو پروژو به لږ تر لږه 3 میلیون ډالره ولګېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز پرون په کندهار کې د دواړو پروژو د پیل غونډې ته وویل
لابراتوار کنټرول کیفیت دوا
د درملو خوراکي موادو او د طبي محصولاتو د کیفیت کنټرول د لابراتوار په کندهار کې شیداو زی په کچه د 2 میلیون ډالر په لګښت سرمایه گذاري لري. دا یو ډیر اساسي کار دی ځکه چې د ټول افغانستان 50% دوا او درمل د کندهار د لارې راځي.
د عامې روغتیا وزیر پرون د کندهار ښار په میرویس روغتون کې د پښتورګو د معاینې ځانګړی مرکز هم پرانیست. د افغانستان ولسمشر د ګرجستان په ساحلي ښار باتومي کې په یوه هوټل کې د اورلګیدنې له امله د خلکو پر مړینه خواشینی څرګنده کړه. په ګرجستان کې پرون شنبه د 50 ستورو په یوه هوټل کې اور ولګید او 11 تنه مړه شول. د ګرجستان ولسمشر د اورلګیدنې د خبر تر خپرېدو وروسته سیمې ته لاړ او ژمنه یې وکړه چې د پیښې عاملان به ونیول شي. د افغانستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پر ټویټر لیکلي چې د کابل حکومت د ګرجستان له ولسمشر او خلکو سره خواخوږي څرګنده. له ترکیه د یونان لیسبوس ټاپو ته د غیر قانوني مهاجرونو په یوه بیړۍ کې یو لس کلن افغان ماشوم په دردونکي ډول مړ شو. د یونان خبري اژانس آنا وایي په بیړۍ کې شپږ شپېته تنه سپارول او کله چې د اروپایي پولیسو بیړۍ ورنږدې شوه هغوی په دې فکر چې بیرته به ترکیې ته واستول شي وبیرېدل او یو ماشوم یې په ګڼه ګوڼه کې مړ شو. د فرانسې د خبري اژانس د راپور له مخې د هلک مور د خپل زوی تر مړینې وروسته د ځان وژلو لپاره سمندر ته ځان واچاوه خو ژغورونکو وژغورله. ویل کېږي چې وژل شوی هلک له خپل مور او پلار او دوه خویندو سره له ترکیې یونان ته سفر کاوه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان حکومت پوسټ اجازه ورکړه چې د امنیتي ځواکونو او د تحریک لبای کې رسول الله مذهبي ګوند اعتراض کوونکو د شخړې د قراري لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شي. په اسلام آباد کې په پرونیو نښتو کې یو پولیس وژل شوی او یو نیم سلطنه نور ژوبل شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې فدرالي حکومت په اسلام آباد کې د نظم او قانون د څارنې لپاره تر بلې خبرتیا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو اجازه ورکړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي چې له بهرنیو هیوادونو مرسته ترلاسه کوونکي رسنۍ د یو بهرني حکومت د استازي په توګه ثبت او بندیز پرې ولګوي. نوې توشیح شوی قانون پرون شنبه په روسیه کې د قانوني معلوماتو پر ویبپاڼه خپور شوه دی. دا قانون تیره اونۍ د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې په ټولو 145 رایو تایید شو او د استازو په جرګه کې د نومبر په 15مه پاس شو. له دې سره سم د روسیې عدلي وزارت په هغه هیواد کې د آزادي اروپا، آزادي راډیو او یو شمېر نورو بهرنیو رسنیو خپرونو ته له خبرداري ډک لیک واستوه. د روسیې حکومت همداراز امریکا شخصي ان ان تلویزیون او د جرمني د نړیوالو خپرونو اداره په هغه لیست کې شامل کړي چې د بهرنیو حکومتونو د استازو په توګه ګڼل کېدای شي. دا نه دی ویل شوي چې په نښه شوي رسنۍ له څه ډول برخلیک سره مخامخېدای شي، خو د روسیې د پارلمان غړو ویلي چې له هغوی مالی غوښتنه کېدای شي او همداراز ورته ویل کېدای شي چې خپل مطالب د یوه بهرني حکومت د استازي په توګه خپاره کړي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر روسیا ژغ کړی چې د پخواني شوروي د دیکتاتور مشر جوزف ستالین د واک پر مهال کاختی چې په اوکراین کې میلیونونه وګړي په کې ووژل شول د قتل عام په توګه وپیژني یا لږته لږه پښیماني پرې څرګنده کړي. پروشینکو پرون شنبه د اوکراین په پلازمینه کیف کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې وویل د دې وخت را رسېدلی چې اوکراین د هغه قتل عام د انکار نه کولو لپاره قانوني اقدامات وکوي. د ستالین تر واکمنۍ لاندې د کاختۍ له امله د میلیونونو وګړو قتل ته هولو دومور ویل کیږي. په دې مناسبت په ځانګړو مراسمو کې چې د کیف په مرکزي برخه کې جوړ شوي ول، پروشینکوف وویل چې هولو دومور ته د قتل عام په توګه رسمیت نه ورکول د یهودانو له قتل عام یا هولوکاست د انکار کولو په څیر کار دی. د اوسنی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12:15 نیوی او په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 چپه دوام کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د عامه نظم د قومندان دلیک او په 1500 کسیزه بلوازد قطعه کې د قومي ترکیب په اړه سپیناوی وکړ. سوداګر له اختطافونو شکایت کوي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي.
د کورنیو چارو وزارت زموږ د قدرمنو ملي تجارانو د تاسو برخه کې په یو نوي طرح باندې کار کوي.
په هلمند کې د 300 اویا بستونو لپاره نوملیکنه پیل شوه.
بستونه ډیر لږ دي، د کافی نه دي. هلمند لپاره ځوانان ډیر بیکار دي او ډیر لساس ځوانان چې بیکار دي، اوس پیلن کوم وظیفه هم نه لري.
امریکا د حافظ سعید خوشی کېدو په خاطر پاکستان ته خبرداري ورکړ. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ اته بجې او اته دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لپاره هم اوریدئ شئ او همدارس د ازادي رادیو خبرونه او نور موضوعات په انټرنیټ کې لوستلای شئ. زموږ د وی پانی پټره azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک د هغه وزارت په کار کې د توکمیز توپیر او تعصب راپورونه ردوي او وایي چې په وروستیو کې د امن او عامه نظم د عمومي قمندانۍ په حواله په خپاره شوي مکتوب کې تېروتنه شوې ده. د ښاغلي برمک د څرګندونو جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایس احمد برمک وای د وزارت په کار کې هیڅ ډول تعصب او تبعیض نه کیږي. هغه پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د بلوازد پولیسو د نوي 1500 کسیزې قطعه د جوړیدو په اړه د مکتوب په متن کې املایي تېروتنه شوې وه او غفلت شوی دی. په یو لنجمن مکتوب کې چې د کورنۍ چارو وزارت د امن او عامه نظم د عمومي قومندانۍ له ادرس خپور شوی او یو کاپی تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې افشا شو، راغلی چې د کابل د 101 زون د قومندانۍ په چوکاټ کې د بلوازد پولیسو د نوې قطعې لپاره د ساتنمنانو او افسرانو پولیسټ کې باید له تاجکانو پرته د نورو ټولو قومونو خلک ځای پر ځای او ورواستول شي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس احمد برمک بیگا خبریالان ته وویل هغه چا چې دا مکتوب لیکلی بد نیت نه درلود خود تیروتنه شویده.
کسی که نوشته کرده نیت سو نداشتن. یعنی اینجا کنم امتیاز یا خدا را خواسته بحث هست کردن
دیوی دلته د کوم امتیاز یا ختمه کړه د یو قوم حذف کول یا لپام غرزول یا بل مثلا نشته کچیر دا په وضاحت لیکل شوی وای دا سبه لیکل چې د قومي ترکیب د تناسب پر اساس د تاجک قوم خلق دلته شتنو د نور قومونو خلق باید جذب شي چې فیصدی د ټولو متعادل وي او عادلانه باید وي ځکه دا د کورنیو چارو وزارت دی یو ملی بنسټ دی شاغلی برمک وویل چې اصلي ستونزه د مکتوب د لیکوال په پوهه کې وه کنه د برمک په وینا په دې ارتباط د ولسمشر په مکتوب کې چې څو میاشتې مخکې ورستول شوی قومي ترکیب ته هیڅ ډول اشاره نه ده شوې هغه د جمهور رئیس حکم خبریالان ته ولوس چې په یو برخه کې ویل شوی
ایجاد قطعه ضد آشوب با کمیت 500 بس
د یو سلو یو اسماعی زون د قومندانۍ په چوکاټ کې د بلوا ضد قطعه جوړېدل چې 500 بستونه لري هر ټولۍ چې 40 بسته لري د وو سیمه ییزو بستونو په قومندانۍ کې او په شپږشتو ولایتونو کې د 50 بستونو جوړېدل چې 2550 بسته کېږي د امن او عامه نظم د عمومي قومندانۍ په تشکیلاتو کې منظور شوې ده په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش پرون په کابل کې د لوړو زده کړو وزارت ته د کاندید د معرفي کولو په غونډه کې د بلوا ضد پولیسو د قطعې د ترکیب په اړه وویل
از مجموع 500 نفر 391 نفر تاجیک 60 نفر پشتون
د ټولو 500 کسانو لښتلژه درې سوه یو نوي تاجکان شپېته پښتانه نه ویشت هزارګان یولس ازبکان پنځه پشهیي درې عرب او یو بلوچ دي آیا د دې شمېر پر اساس دا سمه ده چې څوک ادعا وکړي چې د تاجکانو لوی قوم د دې قطعې ایستل شوی دی ښاغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې هغو کسانو ته اجازه ورنه کړي چې د تفرقې اچولو هڅه کوي او وویل چې افغانستان په ډېر حساس وخت کې دی د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ د کورنیو چارو وزارت چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې دا مسله وڅېړي او پایلې یې یوې خبري غونډې ته څرګندې کړي ولسمشر په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو غږ کړی و او له ارګه په خبرپاڼه کې ویل شوي و چې هیڅ وګړي یا ادارې ته به اجازه ورنه کړي چې د تفرقې اچولو لپاره فعالیت وکړي او له داسې کسانو سره به قانوني چلند کېږي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای د سوداګرو د وژنو او اختطافونو د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. په دې اړه هم راپور لرو خو مخې تر دې کندهار ته ځو چې په دغه ولایت کې د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز له لوري په 15 میلیون ډالرو په لګښت د درملو د تولید یوې فابریکې او د شاوخوا 3 میلیون ډالرو په لګښت د یو مجهز لابراتوار د جوړېدو بنسټ ایښودل شوی دی په کندهار کې د ساري رادیو خبریال محمد صادق رښتینی وایي چې د عامې روغتیا وزیر په کندهار کې دغه راز د پښتورګو د درملنې و څنګه هم پرانسته راپورته غوښی
د سنو فارما په نوم د درملو جوړولو دغه فابریکا چې د کندهار شهر په عینو مینه کې جوړیږي 15 میلیون امریکایي ډالر لګښت پرځي او د جوړېدو چارې به په نیم کال کې بشپړې شي د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د دغه فابریکې د کار د پیل په مراسمو کې رسنیو ته وویل چې په دغه فابریکې کې به دا تاسو څه خطر دونی زره کسانو پوری کارګر په دندو وګمارل سي شاغلی فیروز همدارز وبایل چې د امیر روغتیا وزارت لخوا د 2 میلیون امریکایي ډالر په ارزش د درملو روغتیي محصولات او خوراکي توکو د کیفیت د کنټرول حفظوي لابراتوار هم جوړیږي شاغلی فیروز زیاته کړ چې دغه لابراتوار بدانی په درې منځله کې د 500 تاکونو درلودونکي ده او د یو نیم کال په جریان کې به جوړ شي د امیر روغتیا وزیر وبایل چې دغه فابریکې او لابراتوار په جوړېدو سره به د درملو کیفیت لوړ او د وارددونکو ټټ کیفیت درملو او خوراکي توکو دراوړلو مخبهونی ولسی
لابراتوار کنټرول کیفیت دوا
دی وای د درملو خوراکي مواد او د طبي محصولاتو د کیفیت د کنټرول د لابراتوار په کندهار کې شیداو زی پکاچه د 2 میلیون ډالر په لګښت سرمایه گذاري لري چې 1 میلیون د ودانی لپاره او 2 میلیون ډالر د وسایل او ظرفیت لوړونی لپاره ځانګړي سیوی دا یو ډیر اساسي کار دی ځکه چې د ټول افغانستان 50% دوا او درمل د کندهار د لارې راځي په اینی وخت کې د امیر روغتیا وزیر د کندهار په میرویس روغتون کې د پښتورګو څنګه هم پرانستل د پښتورګو د دغه څنګه د پرانستلو پر مهال د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې په دغه څانګه کې به تر دې وروسته د پښتورګو مخصوص معاینات او د پښتورګو جراحي عملیات ترسره کیږي. ښاغلی فیروز وویل چې د هیواد په کچه د پښتورګو د ناروغۍ د درملنې دغه دوهم ستر مرکز به په جنوبي سیمو کې د پښتورګو د ناروغانو په درملنه کې اغیزمن رول ولوبوي. د نوموړي په وینا چې د دغه مرکز په پرانیستلو به د پښتورګو د ناروغانو درملنه په هیواد کې دننه وسي او بهرنیو هیوادونو ته باید د تګ مخه ونیول سي. دی وایي دا پروژه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په مالي مرسته او د کندهار د عامه روغتیا ریاست لخوا بشپړه سوه. لګښت یې 10 میلیون افغانۍ و چې 3 میلیون افغانۍ د ودانۍ پر جوړولو او 1 میلیون افغانۍ پر وسایلو او تجهیزاتو لګول سوي. د عامه روغتیا وزیر وایي په ټول هیواد کې 960 د درملو د پلورلو شرکتونه شته چې جوازونه نه لري. د وزیر په وینا د دغه شرکتونو لویه برخه په کندهار کې فعالیت کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د سوداګرو د وژنو او اختطافونو د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د دې خونې ویندوی سیام الدین پسرلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مسأله د دې سبب شوې چې پانګوال میلیونونه ډالر پانګه له هېواده وباسي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر یوې داسې طرحې کار کوي چې پر اساس د پانګوالو او د دوی د کورنیو امنیت خوندي شي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي افغان سوداګر او پانګوال په لوی خوارونو او ان په پایتخت کابل کې هم د خوندیتوب احساس نه کوي. د خونی وایان سیام الدین پسرلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیرو دوه میاشتو راهیسې له دوی سره د پانګوالو او سوداګرو د وژنو، اختطاف او تهدید شپېته قضیې ثبت شوې دي. د ښاغلي پسرلی په خبره په ځینو مواردو کې سوداګر نه حاضرېږي چې خپلې قضیې ثبت کړي، کنه په خبره د دوی د وژنو او اختطاف پیښې تر دې هم زیاتې دي. د ویلا بعد مرغه په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خصوصي سکتور لپاره مناسب نه دی. ورځ تر بلې د اختطاف وژنو او تهدید کچه لوړیږي. په تیرو دوه میاشتو کې په ټول هیواد کې د خصوصي سکتور شپېته غړي یا وژل شوي او یا برمته شوي دي. د خونی د معلوماتو له مخې د اختطاف یا وژنو ډیری پیښې په کابل، هرات، بلخ، کندهار، کندوز او پکتیا ولایتونو کې دي. له دې وړاندې یو شمېر پانګوالو د دوی پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو نامنې له کابل خبرداري ورکړه. ویلی وو که حکومت امنیت تامین نکړي خپل پانګې بل هیواد وباسي. د نړیوال بانک دی راپور لمخې افغانستان په نړۍ کې د پانګونې لپاره مناسب ځای نه دی او دلیل هم په دغه هیواد کې ناسم امنیتي وضعیت خودل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سوداګرو او د دوی د کورنیو لپاره د امنیتي تدابیرو په یوه طرحه کار روان دی. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د کورنیو چارو وزارت نوې رهبری د زموږ د قدر نو ملي تجارانو د تامین امنیت په برخه کې د غوډي تحفظ په برخه کې خصوصا د بورسیو کې چې د موارد د اختطاف او د مسائل راپورته شول په ونوي طرح باندې کار کوي او شفایي هم اړوندو اورګانو ته په جدي توګه سپارښتنه کړې ده څو د قدرمنو تجارانو او د دوی د خپلوانو او د کورنیو د غړو تامین امنیت وکي.
درې میاشتې وړاندې هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ورته اقدامات او طرحې ویلي و، خو سوداګر او پانګوال وایي دا طرحې تر اوسه نه دي عملي شوي. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا طرحه ځکه ګټوره نه ده چې د سوداګرو شمېر زیات او د کورنیو چارو وزارت یې د امنیت د ټینګښت لپاره په کافي اندازه ځواکونه نه لري. له ډلې اسدالله والولجي په دې باور دی چې د ځواکونو د ویش پر ځای باید کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي او د پیښو مخنیوی وشي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اته بجې او 0:30 شوې. په یاد لري چې د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. اوس هم هلمند ته ځو. د هلمند زرګونو ځوانانو د 300 خالی بستونو لپاره نوم لیکنه کړې ده. د لشکرګاه ګڼ شمېر ځوانان او نجونې د تشکیلاتو د پراختیا غوښتنه کوي، خو دوی په دې ګیله کوي چې بیکاري زیاته ده، لیکن اعلان شوي بستونه ډېر لږ دي. له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور.
دا په لشکرګاه کې د اداري اصلاحاتو د دفتر مخې ته د ګڼ شمېر ځوانانو غلمغال دی چې د ځانونو دپاره نوبت او فورمې غواړي. ګڼ شمېر لوستې ځوانان زړه نازړه یا دفتر ته راځي او د ډېرو کومو ایلانسو بستونو دپاره نوملیکنه کوي. دوی د کم تشکیل او لږ بستونو له امله پر حکومت نیوکه کوي.
بستونه خو ډېر کم دي، مګر ډېرو ځوانانو سبتنام کړی دی چې اوس هم سبتنام جریان لري. نو هغه ځوانان کولای شي چې بیا هم نورم سبتنام وکړي، مګر بستونه ډېر لږ دي. دا کافي نه دي د هلمند لپاره. ځوانان ډېر بیکاره دي او ډېر لحساس ځوانان دي چې بیکاره دي، اوس پیلن کوم وظیفې هم نه لري. زموږ غوښتنه دا ده د حکومت څخه چې موږ چې اوس دغه ځوانانو ته ګورو چې بیخي ډېر بیکاره دي او بستو ته ګورو بستونه ډېر کم دي، د حکومت څخه هم غوښتنه دا ده چې کار ډېر شي د هلمند د ځوانانو ته.
ویل کېږي په هلمند کې تر دریم بست کښته ټول 300 خالي او اعلان شوي بستونه دي چې ورته 1800 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په لشکرګاه کې ګڼ شمېر ښځینه لیسانس او د 12 فارغین له دې امله په غوسه دي چې د نارینهو په نسبت کم بستونه ورکول سوي دي او د جنډر مسله پکې نه ده مراد سوې. دوی د مرکزي حکومت او د اداري اصلاحاتو د دفتر د مسؤلینو نه دې مسلې ته د سره د بیا کتنې غوښتنه کوي. شګوفه نورزی او شریفه وایي ښځې کار غواړي خو مناسب بستونه ورته په نظر کې نه دي نیول سوي.
وایي چې جندر مراد سوی وایي د ښځو دپاره ډېر بستونه ورکول سوي وایي، خصوصا په ولسوالۍ کې هېڅ ښځو د برخه نه ده اخیستې. هغوی دپاره ځانونه نه دي کاندید کړي یا سفتنام نه دي کړي، صرف مرکز کې چې هغه هم 1.5 بسته دي او د هغه دپاره 600 خوندې سفتنام کړي. نو دا عادلانه نه ده. هغوی دپاره باید چې بستونه نور هم د هغوی دپاره ډېر وایي.
نو دا د هلمند دپاره یو لوی لاسته راوړن ده چې 600 ښځینه سفتنام کوي. خو دا تا متوخم د دولت څخه د حکومت څخه نه درلودي چې دوی داسې غیر عادلانه انصاف وکړي او د 300 بسو څخه یو د شپاس یوازې د ښځینو دپاره ورکړي.
د اداري اصلاحاتو د دفتر مسؤلین وایي د ټولو 300 خالي بستونو نه چې اعلان ته تللي دي، یوازې 1.5 ښځینو ته ورکول سوي دي چې تر 600 ډیرو ښځو ورته نوملیکنه کړې ده. د اداري اصلاحاتو اړوند د هلمند د دفتر مسؤل اختر محمد عزیزی وایي دوی لیسانس او تر دې لوړو زده کړو ته اولیت ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل په زرګونه ځوانان علاقه لري چې په دولتي ادارو کې کار وکړي، خو د بستونو او تشکیل د کموالي په خاطر لږو ته چانس په لاس ورځي.
موږ په هلمند کې ډېر ځوانان لرو چې بیکاره دي. دوی غواړي کار وکړي په هلمند کې او د کار تر څنګ خدمت وکړي په هلمند کې. نو موږ دلته ضرورت ډېر لرو دې ته چې په هلمند کې زموږ مشران، هغه مشران چې دوی لوړپورو چارواکي دي په مرکز کې کار کوي، هغه باید پر دغه شی باندې کار وکړي چې په هلمند کې یوازې نه ده چې دوی لیسانس شارت لیست کې، دوی باید پر دې کار وکړي چې دغه د فار د وځه پسان هم ونیسي.
عزیزی وویل دوی ته زرګونه داسې ځوانان مراجعه کوي چې یوازې 12 ټولګي ویلی وي، خو د قدرې بستونو دپاره که څه هم تر بستونو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده، خو د نورو عادي او کښته بستونو په نسبت کمه ده. ویل کېږي د دغه 300 بستونو نه چې اعلان ته تللي دي، یوازې په لشکرګاه ښار کې 1800 کسان نوملیکنه کړې ده. او دا چې اکثر ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي، نو چا د لیرو پرتو سیمونو نه د نوملیکنې دپاره زړه نه دی ښه کړی. که چیرې پر ټولو 300 بستونو دغه ځوانانو شمېر تقسیم کړو چې نوملیکنه یې کړې ده، نو هر خالي او اعلان شوي بسته په اوسط ډول 22 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. محمدلیاستایی، ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. اوس هم سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نړیوال بانک په خپل ویبپاڼه کې پرون د افغانستان د مالی چارو پر اثر کېدو او پرمختګ لیکنه خپره کړې ده. نړیوال بانک لیکي د کندهار مستوفیت ریاست په نوي ټکنالوژي سمبال سوی چې د مسالې د دې ادارې د چارو پر شفافیت او د خدماتو پر باوري کېدو مثبت اغېز کړی دی. په لیکنې کې ویل سوي په مالي بنسټونو او ادارو کې شفافیت پر پراختیایي چارو د مالیه ورکوونکو او نړیوالو مرستندویانو باور زیاتوي. نړیوال بانک لیکي ځکه نو دوی تصمیم ونیوه چې د مالیې وزارت تر مشرۍ لاندې د دولتي مالیاتو د واحد ادارې سیستم رامنځته کړي. نړیوال بانک لیکي له 2000 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د مالی معلوماتو د مدیریت له سیستم څخه ګټه اخیستې او توانېدلې د بودیجې د مدیریت او تطبیق چارې، د مالیاتو راټولولو او پر وخت د معاشونو د ورکړې پلان عملي کړي. د نړیوال بانک په لیکنې کې ویل سوي په کندهار کې د 2018 میلادي کال پر تله په 2018 میلادي کال کې د مالیاتو د واحد مدیریت د سیستم په تطبیق سره تر ټاکلي هدف 3 میلیون افغانۍ زیات عواید راټول سوي دي. د سول او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ یا IWPR په خپل ویب سټ کې بامیان ولایت ته د سیلانیانو د ورتګ پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي چې د روان میلادي کال له پیله تر 2.5 لک زیات سیلانیان بامیان ولایت ته ورغلي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت دوه برابره زیاتوالی شي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ وایي په دغو سیلانیانو کې په سلګونو بهرنیان هم شامل دي. په لیکنې کې ویل سوي بامیان ولایت چې له 2003 میلادي کال راهیسې د یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل دی، د بودا د دوو مجسمو له کبله زیات شهرت لري. د هیل ورسپنې په خپله تازه ګڼې کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. جنرال جان نیکلسن ویلي په افغانستان کې جګړه لا هم په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ ده، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژۍ د وسلولو طالبانو او نورو افراطي ډلو په وړاندې په جګړه کې یو تحرک راوستلی دی. د ورسپنې په حواله جنرال جان نیکلسن دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا ان بی سي نیوز ټلویزیون ته په مرکه کې کړې ده. د هیل ورسپنې زیاتوي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اگست میاشت کې په خپل وینا کې وویل په افغانستان کې به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو دا ماموریت به په زماني مهلت پورې تړلی نه وي او نور پوځیان به هم دغه هیواد ته ولېږل سي. دغه امریکایي ورسپاڼې لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په سپتمبر میاشت کې د جګړې د په ټپه درېدلي حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته 3000 اضافي پوځیان ولېږل.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون شنبه پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د جماعت الدعوه ډلې د بنسټي شوډونکو حافظ سعید خوشی کېدل د دواړو هیوادونو اړیکې اغېزمنوي. د امریکا د عدلیې وزارت حافظ سعید د تروریستانو په ډله کې شمیرلی او د هغه پر سر یې 10 میلیون امریکایي ډالر جایزه ایښې ده. د هند حکومت هم د حافظ سعید د خوشي کېدو له امله غوسه څرګنده کړې ده. نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو پرون پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د جماعت داوا ټولنې بنسټ ایښودونکی حافظ سعید چې د نړیوالو تروریستانو په لیست کې دی بیرته ونیول او زندانی نشي، د واشنگتن او اسلام آباد اړیکو ته به زیان ورسوي. حافظ سعید د جمعې په ورځ د پاکستان د یوې محکمې د حکم پر اساس په خپل کور کې له نظربنده خوشې سو. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز پرون وویل چې واشنگتن د حافظ سعید ازادي په شدت غندي. ساندرس وویل د حافظ سعید خوش کېدل د نړیوال تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د تعهد په اړه خواشینونکی پیغام ورکوي. دا کار د پاکستان ادعا چې وایي په خپله خاوره کې به تروریستانو ته پناه نه ورکوي ردوي. د سپینې ماڼۍ ویاندي په دې اړه پیغام کې چې پرون خپور سو زیاته کړې چې که چیرې پاکستان اقدام ونه کړي او له قانون سره سم حافظ سعید دوباره ونه نیول شي او د هغو جنایتونو له امله چې ترسره کړي دي مجازات نشي، دوه اړخیزو اړیکو او په نړۍ کې د پاکستان د موقف لپاره به عواقب ولري. حافظ سعید په پاکستان کې د جماعت دعوه په نوم د خیریه ټولنې بنسټ ایښودونکی دی. د امریکا حکومت وایي چې جماعت دعوه په پاکستان کې د لشکر طیبه افراطي ډلې ته د نقاب ورکولو لپاره جوړه شوې چې په 2003 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې تروریستي حمله وکړه. هغه مهال لږ لستنو وسلوالو د ممبئی ښار په بیلابیلو سیمو کې پر خلکو ډزې وکړې او خونړۍ انتحاري چاودنې وکړې. هند او امریکا پر حافظ سعید تور پورې کړ چې له حمله کوونکو سره یې همکاري کړې وه. البته نوې ډیلی پر اسلام آباد هم تور پورې کړی چې له حافظ سعید سره په ګډه یې د هغو حملو پلان جوړ کړی و، خو د پاکستان حکومت او د جماعت دعوه ټولنې دا تورونه رد کړي دي. حافظ سعید د امریکا د عدلیې وزارت د تروریستانو په ډله کې حساب کړی او د هغه پر سر یې 10 میلیون امریکایي ډالر جایزه ایښې ده. حافظ سعید د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د پاکستان کې د تروریزم ضد قانون پر اساس په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نظربند شو. خود لاهور وی محکمې د جمعې پورت د ایالتي حکومت غوښتنه چې پر حافظ سعید د نظربندۍ حکم نوی ورځې نور هم تمدید کړي رد کړه او هغه خوشی سو. د هند حکومت د حافظ سعید د خوشی کېدو له امله غوسه څرګنده کړه او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې په پاکستان کې داسې یو څوک چې د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل شوی آزاد ګرځي چې د منلو وړ نه ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د امریکا پوځ هڅه کوي د سي زیرک یا سمارټ بوټي جوړ کړي چې کیمیاوي مواد او الکترو مقناطیسي سیګنالونه موندلی شي. له دغو زیرک بوټو څخه به د ماینونو د ساحو په پیژندلو کې همکار اخیستل کېدای شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس د راپور له مخې د دارپا په نوم اداره د دغو زیرک بوټو په جوړولو بوخته ده. ورسپانه وای دا بوټی تهدیدونه مومي او په نامحسوس ډول جاسوسي کوي. د امریکا د پوز د دې ادارې هدف دا دی چې یو ډول ځانګړي کیمیاوي مواد، رادیو اکټیو وړانګي او حتی الکترومغناطیسي او اتمي سیګنالونه ومومي. همداراز ویل شوي چې سپوږمکۍ به پر دغو بوټو څارنه کوي. له دغو مصنوعي بوټو غیر نظامي استفاده هم کېدای شي، لکه هغه سیمې پرې پېژندل کېدای شي چې ماینونه پکې ایښودل شوي وي. ساعت 8:30 شپې د روانې خبرونې په دوام کې دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو کمشنری او د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن یک شنبه له ډیرو بیوزدو کورنیو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي د مرستو ځانګړی پروګرام پیلوي. په کندهار کې پرون شنبه د درمل جوړولو د یوې فابریکې او د خوراکي موادو او درملو د معیار د کتنې لپاره د یو عصري لابراتوار د جوړېدو کار پیل شو. د افغانستان ولسمشر د ګرجستان په ساحلي ښار باتومي کې په یوه هوټل کې د اور لګیدنې له امله د خلکو پر مړینه خواشیني څرګنده کړه. له ترکیې د یونان لسپوس ټاپو ته د غیر قانوني مهاجرو په یوه بیړۍ کې یو لس کلن افغان ماشوم مړ شوی دی. د پاکستان حکومت پوسټ اجازه ورکړه چې د امنیتي ځواکونو او د تحریک لبیک یا رسول الله مذهبي ګوند د اعتراض کوونکو د شخړې د قرارۍ لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي چې له بهرنیو هیوادونو مرسته ترلاسه کوونکي رسنۍ د یو بهرني حکومت د استازي په توګه ثبت او بندیز پرې ولګوي. او د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو پر روسیه ژغ وکړ چې د پخوانی شوروي د دیکتاتور مشر جوزف ستالین د واک پر مهال کاختی چې په اوکراین کې میلیونونه وګړي په کې ووژل شول د قتل عام په توګه وپیژني یا لږ تر لږه پښیماني پرې څرګند کړی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 0.15 صفه دوام کوي. د روانې خبرونه په دوام کې دوه نیوز پروګرامونه لرو. لمړی هم تاندې څنګه ورپسې هم حقیقت صدای خبرو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې په افغانستان کې ځوانان د هنرونو زده کولو ته تمایل نه ښیي. آیا د هنرمندانو لپاره د کار زمینې برابرې نه دي که نورې ستونزې شته؟
یو بهره بد انتخاب کړی و د کی چای نشته بګی وځه پیدا کوي نشي.
ډېر پروژې اخلم، دیوانی کارونه کوم، یعنی په وجود دې چې خپل یو محصول ایم.
چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دا غایدی از مونږ تغییر کړی.
ډېری ځوانان د کانکور د امتحان پر مهال طب انجینری حقوق او ځینې نور پوهنځي انتخابوي، خو دوی ولې د ښکلو هنرونو د پوهنځي لوستلو ته زړه نه ښه کوي؟ په دې برخه کې کومې ستونزې شته چې ځوانان د هنرونو له زده کولو راګرځوي؟ په دې اړه مو راپور جوړ کړی چې مسوده نیازی راوروي.
ډېری افغان ځوانان د کانکور د امتحان پر مهال غواړي چې طب، حقوق، انجینری او نور هغه پوهنځي انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د کار ډېرې زمینې ورته برابرې وي او بې دندې پاتې نشي، ځکه خو دوی داسې پوهنځي نه انتخابوي چې کاري زمینې کمی وي او یا هم ډېر مشهور نه وي. د خپلو هنرونو پوهنځی یو له دغو پوهنځیو څخه دی چې کم ځوانان د کانکور پر مهال زړه ورته ښه کوي او انتخابوي. په دې برخه کې د کورنۍ فشار هم لامل کېږي چې ځوانان دې پوهنځیو ته رانشي. د خپل هنرونو په هنزي محصله مینا نایب خیل وای کورنۍ نه غوښتل چې دا د خپل هنرونو ولولي ځکه هغوی باور درلود چې دا به په راتلونکي کې ونه شي کولای چې یو ښه دنده ولري.
مخکې دینه چې زه امتحان د کانکور ورکوم ما ته ټول فامیل ویل ته د پنځه مه انتخاب او ته یو بل انتخاب کړه پنځه هنرها چای دی چې ته وایي یو بل بد انتخاب کړی او د کې چای نشته پکې وظیفه پیدا کوی نشي. اوس پورې چې اوس پنځه کې راغلی یم او دوه کاله مې تېر شوي دي اوس هم فامیل راته وایي وایي یو بل بد انتخاب کړی چې دغه آینده لږ خطر او د دینه. خو بیا زما ته دونه د خلکو خبرې مهم نه دي خپل ځان مې خپل احساس مې ذاته مهم دی.
خو مینه وایي د نورو پوهنځیو د محصلانو په څیر د هنرونو پوهنځي زده کوونکي هم کولای شي کار وکړي او له دې لارې د خپل ژوند ضرورتونه پوره کړي.
کولای شي چې فرمایشونه د بیرونه وخت زیات خلک شته چې علاقمند دي او هنر تشویقوي هنرمند تشویقوي هم خاطر زیات کسان چې فرمایشونه ورکوي کولای شي بي دغه نه شخصي کارونه وکړي بیا یو نمشګه کې دي نمشګه کې خپل اثر خرڅ کړي.
د خپل هنرونو د پوهنځي یو بل محصله نظیفه نادر هم دا ردوي چې د هنرونو پوهنځي محصلان به په راتلونکي کې بیکاره ګرځي. هغه وایي دا چې اوس محصله هم د خپل برخه کې کار کوي.
باور لرم څوک چې دا خبره کوي چې که انجینری یا طب ولولي پیسې لري نه خیر که خپل انسان کوشش وکړي د هر څه نه پیدا کولای شي. خپله زه خپله د دې تقریبا درې کاله کې چې پنځه کې درس وایم ولی خپله ډېرې پروژې اخلم دیوانی کارونه کوم یعنی باوجود د دې چې زه خپله یو محصله یم تر اوسه فارغه شوی نه یم ولی باوجود د چون خپله زه ډېر کوشش کوم او ډېر جستجو لرم په خاطر کولای شم چې یعنی خپله هغه څه مصارف مې چې دي هغه خپله یعنی برآورده کړم.
د خپل هنرونو پوهنځي د نقاشۍ برخې امیر عنایت الله نیازی وایي په افغانستان کې له هنر او هنرمندانو ملاتړ نه کیږي ځکه خو ځوانان هم د هنرونو زده کولو ته ډېر زړه نه ښه کوي.
شما جهان خارج میبینین
دی وایي که تاسو په بهر کې وګورئ لا یو ګرافیست له پوهنځي څخه فارغ شوی نه وي چې وختي نومې له یوې کمپنۍ سره ثبت او معاش ورته مقرر وي. ما په تېرو لسو دولسو کلونو کې یو چارواکی همونه لید چې له هنر څخه ملاتړ وکړي او دا ډېره جفا ده. هنرمندانو ته باید په ښوونځیو وړکتونونو او وزارتونو کې ځای ورکړل شي چې له خلکو سره کار وکړي.
کار کنه با مردم.
د خپل هنرونو د پوهنځي ترڅنګ په کابل کې ځینې نور ادارې هم شته چې ځوانان د مختلفو هنرونو په برخه کې روزي. له دې جملې یو هم د فیروزکو انسټیټیوټ دی چې د خطاطي، انځورګري، عکاسي، ګرافیک، میناتوري او نورو هنري څانګو کې زده کوونکي لري. د دې انسټیټیوټ فرهنګي مسؤل عبدالوهاب محمد بیا د هنر د ودې لپاره دا ښه بولي چې په افغانستان کې نندارتونونه جوړ شي او عام خلک هم پکې برخه واخلي.
تقویت خود مراکز هنری
دا هنری مرکزونو تقویت چې موږ باید وکړو. لادي طریقه باید هنری اثر خپاره شي، نندارتونونه ورته جوړ شي، دغه سي هنری او فرهنګي فعالیتونه وشي چې عام خلک هم پکې برخه واخلي. زما فکر دا دی که هنرمندان لاسته راوړنې ولري او توجه یې هنری او فرهنګي مسایلو ته وي، دوی کولای شي د هغو هنرونو له لارې چې په افغانستان کې رواج دي د عایداتو ښې سرچینې پیدا کړي.
هنرایي کې د افغانستان مروج است.
په افغانستان کې د هنر د ودې لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د فیروزکو انسټیټیوټ له رئیس عبدالوحید خلیلی سره مرکه کړې او په پیل کې مو له هنرونو سره د ځوانانو پر نه علاقې پوښتلې.
افغانستان څلور لسیزه کېږي چې جنگ پکې روان ده. جنگ ډېره غټه تاثیر لري پر ټولو عرصو د ژوند کې. اولین تاثیر هم دغه ده چې جنگ باعث شوی چې ځوانان د هغه علاقې چې د هنر سره باید ولري هغه ورنه لرې شوي. بل نوې ټکنالوژي ده چې منځ ته راغلی، ځوانان د هنر نه لرې شوي. یو خطات کېدای شي چې یو اثر په یو ورځ کې جوړ کړي، خو په کمپیوټر کې په لسو دقیقو کې جوړیږي. خو هغه کیفیت، هغه خوند چې په دې یو ورځ کار باندې پیدا کېږي په هغه یو ساعت باندې نه کېږي. اوس کرا کرا د ثبات د اقتصادي مملکت ته راځي. دا خپل یو بل عامل ده چې خلک هنر ته مخ کوي، صنایع دستي ته مخ کوي. تر اوسه مونږ ضرورت لرو چې دا باید نور خلکو ته معرفي کړو چې دا څه خوند لري، څه مزیت لري، جز د فرهنګ ده او کار ورته ډېر لرو چې باید انجام ورکړو.
خلیلی صاحب، د هغو ځوانانو د لاسته راوړنو په اړه کراته وایي چې هغوی د هنر په برخه کې کار کوي، په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې له تاسو سره دلته په فیروزکو کې دي، داسې لاستراوړنې چې د نورو ځوانانو لپاره مثال وي؟
لاستراوړنې زه کولای شم چې په دوو بخشو باندې تقسیم کوم. یو هغه لاستراوړنې دي چې مونږ په نمایشګاهو کې خلکو ته ښکاره کوو. مونږ پروسه کال یو نمایشګاه لرله په امریکا کې.
په ټول د کال کې د 2,500 خلک ډیری راغی او نمایشګاهي وکړه. په هغه کتاب چې موږ شالته یو دوی خپل نظریات پکې لیکلي، په دغه نظریاتو کې یو شی چې ډیره ارزشمند داده چې د امریکا خلک لیکلي و چې موږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دغه ایدیا زموږ تغییر کړي. موږ وایو چې نه، جګړه کیدای شي یو ډېر وړوکی شی په افغانستان کې، نور فرهنګي شیان هم شته افغانستان کې چې متاسفانه د میډیا او رسانې هغوی باندې فوکس نه کوي. دغه ډېره غټه لاسته راوړنه ده. په د بل خوا د لاسته راوړنو دا زه ویلی شم چې 80% زموږ د فارغینو خپل دوی کمپنیګانې جوړ کړي او اوس بازار کې کار کوي. خپل پلار ته دوی نه ګوري چې پیسې راکړي لاړ شي مکتب وایي یا بل کار وکړي، خپل دوی پیسې جوړي پلار ته ورکوي. دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده.
څنګه کوي شو ځوانانو ته په دغه سې یو مرحله کې چې حالات ډېر مناسب نه دي یا هنر ته ډېر تمایل دوی نه لري، دوی ته دغه ذهنیت ورکړو چې دوی راشي هنر زده کړي، ځکه نن سبا هغه ټولنې پرمختګ کوي چې هنر یې زده وي.
هنر یو پدیده چې د انسان ته په دې هغه اول دورځ چې انسان پیدا شوی هنر ورسره شته، کې کور جوړول هنر وو، کې ډوډۍ ورته ځان ته پیدا کول بیا هنر وو، ټول شان د هنر سره ډېر نږدې اړیکه لري. دا چې مونږ څنګه ځوانانو ته پیغام ورکو، دا د یو موسسې نه کیږي، د یو شخص نه کیږي، دا د دولت په سطح باندې، د مملکت په سطح باندې یو فرهنګي انقلاب ته ضرورت شته چې د اهمیت د هنر خلکو ته باید وښودل شي. مونږ تجربه د دې په ټول دنیا کې لرو، خپل په دې ګاونډي او هیواد کې لرو. هلته انقلاب د فرهنګي وشو چې خلک په هنر باندې راغی. هند کې همداسي، فرانسه کې همداسي. کله چې فرهنګي انقلاب را نشي ډېر سخت ده چې ټول خلک هنر ته ارزښت ورکړي. خو زه دومره ویلی شم چې په دې لسو کالو کې خلک د هنر د اهمیت ته رانژدې شوی او په هنر باندې هنر ته اوس اهمیت ورکول کېږي.
هنر ته د ځوانانو پر تمایل او په دې برخه کې د هغوی پر کار مو خبرې وکړې، خو خپل دوی په دې اړه څه نظر لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو پوښتلي.
نوم ابراهیم ایمان ده. د پنځای ته په افغانستان کې حسن په اطرافو کې هیڅ عما په هوای نه ده شوی. په کار خو داسې وه چې همدا پنځای یا د لوړو زده کړو وزارت د پنځای ته عما په هوای و کې چې شاګردان راشي، تشویق یې کړي او دا پنځای انتخاب کړي او بیا شاګردان د زړه د خلاصه ووایي که دوی زړه د خلاصه د زړه د تاله دا پنځه ووایي بیا دوی ته کار را پیدا کېږي، دوی ښه هنرمندان کېدای شي.
نو می خلص شانایل ده. هنر بازار په دې ګرمیږي چې موږ ترجیح ورکو، موږ ټولنه کې دا خبره امه کو یا خلکو ته دا فکر ورکړو شیرا دا هنر چې دا بد شنه ده، دا بد خلک زده کړي قدر ته هم چې دا لومړی هغه لومړی نه خو خیر ضرورتونه دي، د دې ژوند ضرورتونه دي او خلک پوي کو نو چې خلک پوي شلو خپل هغه هنر چې د خپل ارزښت بیرته لاس ته راوړي.
محمد جواد ما اوله داس دوت شو د هنرمندان و خپل د اثر خلکو ته مفت ورکول، هغه رسامي او خطاطي څنګه کې د خلکو ته مفت ورکول، بعد دا دوت لمنځه ولاړ شي، ځکه هغه هنرمند سي زحمت باسي، هغه کوم شان ته ضرورت لري، هغه برابري وي غوڼه مصرف کوي، هغه کوي هیڅ کوم رسنه او یا هم کوم فرد او یا هم کوم ملي سوداګر نه حاضريږي سي یو هنرمند اثر واخلي. که چیر دي هنرمند هغه اثر واخل سي هغه دي اوس ملي سوداګر طرف نه وی هم دولت طرف نه وی هغه ورته وپلور شي او هغه ته یو څه پیسې ورکول شي، په هغه څنګه کې هغه به ته مجبور کیږي او تشویق کیږي هم سه په هغه څنګه کارو کې او دا د هنرمند لپاره کې دا د هنر دی ود لپاره هم خني.
خو ګوریدونکو د تانی څنګه دا خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه مو په پاک الله سپارم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل کمزورې کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې د دغه پوهنتونونو محصلین اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبېږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت څه دی؟ د دې ونې خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه یې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه له دې چې وخت مو راکړ. که پایلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت یې ټیټ دی، تاسو په اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. کومګه تاسو وینئ لکه د هارورډ پوهنتون، باندې ډول د اکسفورډ پوهنتون، د ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوې وي. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وشوي، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي. ولې که تاسو په مقابل کې وګورئ، بیا پخپله په د دې ادارو کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 25 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډیره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه کړو، په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي، دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه، بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسو ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یوه سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغه پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي، چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یو ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو. یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنې عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې اغېز لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه و عملي شوې، چا نه و ازمایلې. ولې کله چې دا شروع شو، ما د مخه ویل چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړي وي. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل، هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي، هغه هم په نظر کې نه ونیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و. هر څوک راغلی او خپله عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعا د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغېږي، یعنې 12 پاسان، دوی په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې، بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی. خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به په خپله له منځه ځي. دا په دې معنا باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید، څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وکړي.
ډېر زیاته مننه. یو بل مسله چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي، او ستاسو یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 25 کسه کارمندان لري ستاسو په شمول باندې، نو سارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوي چې دلته فساد ته وډول زمينه برابري
اوس کده موږ تاسو مقایسه کو د دولت نورو ادارو سره هم خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شو. لومړی دا چې موږ دته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه په خوا چې په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسو په مخ کې اوس اسناد پراته دي. دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو، په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه هیئت لاړ شي. د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول د طالبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کېږي. دلته لیستونه شته، تاسو پخپله وینئ. کله چې د امضاګانې واخیستل شي په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغوی په امتحان کې نه و او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه وي چې هغوی په امتحان کې نه و او د موسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو موږ هغه امضا کړو، هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسو د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا هم و چې خوب چې زیات فساد بکیده، مثلا د یو پوهنتون نه ځان ته د 5 سمسترو یا 6 سمسترو نمرې جوړ کړي، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلف حلقې موجود وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړي، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیول چې په هر سمستر کې چې موږ تبدیلانې کېږي، په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، موږ یې د خپل کتاب سره سر ولکو، موږ یې مکاتب ګورو. موږ چې کله صحیح کړو او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مورزي د پوهنتونونو څارنه کوي. خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي. دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپل ټولو مصايبو کې چې رادیوګانو سره دي، تلویزیونو سره مې کړی، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورتړولې. او دا مې همیشه ویلې دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته. ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همدا و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلک سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بده استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغسې کړي دي. نږدې 12 کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداب او بنسټ ایښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا سکم یو کال کی چې دته یو حیات تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې مونږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټی هغه باید د خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو مؤسسه د 20,000 افغانۍ فیس والی بل د 100,000 والی د دې کاملا مونږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې په دې باندې مونږ هم متيقن یو که د یوې مؤسسې 20,000 فیس د بل 15,000 شي یا 15,000 په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې 20,000 د 100,000 سره بیا ډېر تفاوت دی مونږ کاملا د دې مخالف یو.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی. خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب پاړه باندې د چزمنګ ریاست په تیر دوه کالو کې وکړل د ټولو توازی دي. تاسو وګورئ چې په خو به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل. ولې زمونږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولای چې د طب په برخه کې د 100 کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو ولې بیا هم موږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده. ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسو وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناست و په یو ځای کې به یې ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو. موږ د تعلیم تربیې یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایت و چې ګویا دوی 100 او 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي. موږ هغوی ته تعداد مشخص کړی چې تاسو څومره تعداد باید ونیسئ، په کوم ډیپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي ولې تعلیم او تربیې پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه.
سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شون دا جہان میں واڑ پر کو یو ورس تے شام مرمن وے زیو واسے ستا پچاو پچن ستا بندی و بدوستر گو نا پناوام یو ورز و مونگستری لد دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لد دوم رده
عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچو کی سرگردان و زاوتو یو آراز و ستالستر گو زخو دوخو دیسی که ویز ما پچیک زنگ دم سات پر پاولیو شرنگ دم استا پایزید که یو رزو ستا پر جب دغسی